د ماسختن نه بجې شپې احمد چی بریم داسې جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربی اماراتو ته د سلو شزینه محصلانو د سفر مخنی ولیده. د متحده عربی اماراتو یو سوداګر او د الاهاب تور ګروپ بنسټ شوونکی خلف احمد الاهاب تور نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شاغلی الاهاب تور زیاته کړی د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د دې خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه ونیوله. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم سر له سبا د اونۍ تر اخره په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن په خبر پاڼه کې په دغو ولایتونو کې چې ورښتونه او د واورو د ویلې کېدو امکانات پکې لیدل کېږي له خلکو غوښتي دي چې د سیندونو له غاړو د سیلونو په وخت ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته وباسي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان د فوټبال د ولسکلونو ځوانانو ملي لوبډلی نن د ایران د ولسکلونو ټیم ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د غسیالی نن د منځنۍ آسیا یا کافا سیالیو په ترڅ کې تر سره شو. د دې لوبو پر مهال افغان لوبډلی تر دې مخکې قرغزستان ته ماتې ورکړې وه او له تاجکستان څخه لوبه بایللې. د هند چندریان درې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر جنوبي سطح کښېناسته. ساینسپوهان وایي چې ښایي هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمن عناصر وموندل شي. دغه بیړۍ نن د هند په وخت د مازدیګر 6:40 وتوانېده چې د سپوږمۍ پر غولي کښېني. سپوږمۍ ته د هند د ماموریت 2 ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې د روسیې ورته ماموریت ناکام شو. هن لومړی هیواد شو چې د سپوږمۍ جنوبي برخې ته بیړۍ لیږلې او بریالی یې ښکته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانک ښار کې نن د وسلوالو د بریټ پترس کې پولیس وشل شو او یو شمیر ملکیان ټپیان شول. په ټانک چارواکي وای په موټر سایکل یو کس پر یو افسر ډز وکړي. چارواکو د ټپي شوي ملکیانو د روغتیايي وضعیت او شمیرو په اړه څه نه دی ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو په لسکونو افغان جنې چې متحده عربی اماراتو ته روانې وي د کابل له هوایي ډګره ګرځولې دي. یونیسف په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو موادو ته اندېښنه ښکاره کړه چې د ماشومانو تلفات ورسره زیات شوي. د بشري حقوقو شاوخوا 500 سازمانونو د مدني فعال متي ولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه او په غزنی کې بڼوال د میوه حاصلاتو ته سش کال خوشاله دي خو نور هیلې لري.
سړی خونی یو داسې شان ک د موږ سره کومک وکړو جوړې کوي د مارکیټ په کې د موږ ډېر مشکلات دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د طالبانو د حکومت استازیو د غولسکونو جنو د سفر مخه نیولې چې غوښتل نن سهار د زده کړو لپاره د کابل هوایي ډګر دوبۍ ته ولاړ شي. میلیاردر خلف بن احمد الاهاب تور چې د جنو ته د زده کړو زمينه برابر کړې و په خپل ایکس شبکه کې یو پیغام خپور کړ چې پکې د طالبانو د عمل د نه منلو وړ بللای دی. هوا غي غندل دی د پورته بخ کې ل طالبانو غوښتي چې د سونځه هوا رکړي. جزئیات او امید زهیر مل پراپور کې
د الاهاب تور ګروپ مشر میلیاردر خلف بن احمد الاهاب تور وای د طالبان حکومت هغه سل جونې چې غختل نن سهار په دوبۍ په هنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګر بیرته ګرځولې دي. هغه په خپل ایکس شبکه یو پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړ او د طالبانو د پریکړې تراژیدي د انسانیت، تعلیم، مساوات او عدالت په اصول گزار بلل دي.
زنن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی.
د الاهاب تور ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پوهنتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسې چمتو کړې وي او تر خوای د حکومت سره په همغږي ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورت، روغتیا او پټول برخو کې اسانتیاوي برابر شوې دي. میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په نړیوال ټولنې او ټولو خکیلو اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د ده له قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې بې له محرمه د ښځو او نجونو په سفر بندیز لګولی و. ورته وخت کې میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په خپله ایکس شبکه له دې افغان نجونو د یوې غږ هم خپور کړی چې هغه پکې د طالبانو لخوا له هوایي ډګره د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. د الحبتور ګروپ مشر د دې انجلۍ نوم نه دی ذکر کړی.
موږ اوس هوایي میدان کې یو، خو حکومت اجازه نه راکوي چې دوبۍ ته ولاړ شو. محرم لرو خو دوی غوته هم اجازه ورنکړه چې محرم یې درلوده. کله چې دوی د زده کړو ویزه او ټکټ ولیده اجازه یې رانکړه.
د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو په هوایي میدان کې د هغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. تر خوای افغان نجونو او ښځو په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی چې طالبان له موټرو ښکته کوي او په یوازې ځان د لنډ سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې پکې له محرم پرته تر 80 کیلومتر لرې د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګول شوی و.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د بشري حقوقو د ملاتړ یو 5500 او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوی فعالانو په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو له بند د زده کړو په برخه کې د فعال او د قلملار بنسټ د مشر متي الله بي صادق خوشکېدو غوښتنه وکړه. نړیوال ټولنې ته په دې سرخلاص لیک کې راغلي دوی د متي الله بي صادق اوشت غیر قانوني بند او د هغه د روغتي او روحي حالت په اړه جدي اندېښنې لري. د متي الله بي صادق ورور عطا الله بي صادق د 15 میاشتو رئیس یې ورور په زندان کې او بی برخلیک دی. جزئیات په دې راپور کې
لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقوقو او زده کړو د برخې فعالانو، د بشر د حقوقو ملاتړ سازمانونه، ژورنالیستانو او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاصې لیک استولای او د زده کړو د فعال او قلملار بنسټ د مشر متي الله بي صادق خلاصون پوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونه او د بیرابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو لاسلیک کړی دی. دا پرانیستی لیک د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین ابراهیم طه، د اروپایي کمیسیون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر روبرټا میتوسولا، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ د ټولنې د سارک رئیس، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري، په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ، د بشري حقوقو د شورا رئیس، د ناروی، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیرانو ته استول شوې دي. نړیوالې ټولنې ته په دې پرانیستې لیک کې راغلي متي الله بي صادق د افغانستان د زده کړو برخې مخکښ فعال دی چې په سوله ییز توګه په افغانستان کې د هلکانو او نجونو د زده کړو د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی د ښاغلي بي صادق د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتیا او روحي حالت په اړه جدي اندېښمن دي. دوی په دې لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون پر ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متي الله بي صادق د مارچ په 28 د کابل ښار په 15 ناحیه د خوشحال خان په سیمه کې د کور لمخې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او د 15 میاشتو راهیسې چې لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د بي صادق نیولو په اړه د طالبانو حکومت تل ویلي چې نوموړی دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. هغه څه چې کورنۍ یې تل رد کړي او ویلي بي صادق د 14 کالو راهیسې یوازې د زده کړو د افغان ماشومانو لاسرسي په برخه کې مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. د متي الله بي صادق ورور عطا الله بي صادق وایي د متي الله بي صادق نیول کېدو 15 میاشتې تیرې شوې، خو لا هم د خلاصون په اړه روښانتیا نشته. عطا الله بي صادق د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
هم هیله کوم چې دغه قضیه ژر تر ژره به حل کړي او دغه متي الله بي صادق ژر پرېږدي، ځکه دغه په بار باندې زه خپل تشویش لرم، اندېښنه لرم. 15 میاشتې اوس په پاسه دغه دی، اوس لا هغه په زندان کې دی او دغه په بار باندې هیڅ دغه څه روښانتیا موجوده نه ده. نو په دغه موارد کې زموږ تشویش موجود دی، د دنیا تشویش موجود دی. تنه دغه عدالت غوښتنه په زمين کې امارت باید عدالت په نظر کې ونیسي.
نړیوالې ټولنې ته د وی صادق خلاصون په اړه د استول شوی سرخلاص لیک یو لاسلیک کونکې او د بریتانیا د کارګر ګوند غړي پیمانه اسد ازادي رادیو ته وویل
غوارم چې متي الله بي صادق د زندان څخه لاسي اټس غلط کار کړنه ده. د یوازې د زده کړو لپاره په افغانستان کې کمپین کړی دی یو لویسا کلی تتلې لپاره کمپین کلاس کاله خو کیږي چې د دا کار دا نور خارج نور مملکتونه باید خپل ځغ پورته کی او متیو لویسا د زندان څخه باید طالبان اله دا سین د چې طالبان هغه کسان نیسي چې جرم کړی نه او دا نه اسلامي دی نه د دنیا د ژوند سره دا کار روان دی نو
د دغه لیک یوه بله لاسلیک کوونکې د بشري حقونو فعاله او د فقر او بې سوادۍ په وړاندې د مبارزې موسسې مشره مینا رفیق وایي
مثل ماتیولا فقط اکتیویست بود ایجوکیشنل اکتیویست فقط
میسه واسه دسته بود برخه فعال و خصه کولا ماشمان در سووی دا اصلا گناه نده دا نه اسلامی او نه هم انسانی قانون کده اقا باید خلاص شی ملگوری ملتون باید پا طالبان و فشار روری من خبری از تور چویسا نه در روحی و روانی او نه هم در جسمی دار خلق ده من خوارو طالبان جر در جره بله هیت قیده و شرط ویسا خلاص کریم
دا په داسې حال کې د چپتیر دوه او اونۍ کې تازه شاوخه یو لستانه خبريالان د طالبان له خوا نیول شوې چې نه یې لا هم د دوی پابند کړي په ورته وخت کې د روان اونۍ په سر کې د خزو د حقونو اته تنه فعالان هم داسې مهال چې د اعتراضي غونډې د جوړولو لپاره سره راټول شوي د طالبان له خوا ونیول شوې خو بیرته خوشې شوې د خبريالانو او د خزو د حقونو د فعالانو سربیره د بیلابیل برخو نور فعالان هم د طالبان له خوا نیول شوي چې یو شمېر خوشې شوي او یو شمېر لا هم د دوی پابند کړي
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونو د متیو لا ویسا د خوشکېدو غوښتنه وکړه د بشري حقوقو په ارتباط بل راپور لرو د افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وی له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب کتاب د نړیوال ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسی اصلي ټکی دی شاغل بنټ دا خبره پروند د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ ته وکړه هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او خورا د اندېښنې وړ دی هغه په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې بشري حقوقو نقض شوی وي د وضعیت پرې ډېر بد اغېز کړي جزئیات او امید ظاهر مل پر راپور کې
د طالبان حکومت له خوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې شکنجه او زندانی کېدو په اړه د یو نامال راپور ورسته ریچارډ بنټ وای د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د لمانځتلو سره هممهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقض په اړه حساب کتاب دی د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی پروند امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي دوی په هیګی چې په افغانستان کې د حقوقي مدني او سیاسي فعالانو غیر قانوني وژنې خپل سر نیونی شکنجه کول او اجباري لادرکه کول شته
since the taliban
له هغه وخت چې د 2020 کال په اگست کې طالبان په افغانستان کې واک تر لاسه کړ د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوې او د یوې لوی اندېښنې لامل شوې په ځانګړي توګه د خزو او جنو وضعیت د ناورین تر کچې رسیدلې د دوی حقوقو لمن زوړل شوې دا سنور بي وسلې ډلې هم شته په ځانګړي توګه اقالیتونه او ماشومان چې حقوقي د اندېښنې وړ دي
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د اسنادو په ټولو دوه هم ټینګار کړی او زیاتوي دا د ټولو کارونو اساس دی څو مسؤل کسان حساب کتاب تر راکاګل شي او د معافیت دود پای ومومي بنټ داسې مالدار څرګندونه کوي چې پرون یو نامه په خپل راپور کې وویل وخت د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د مخکنی جمهوریت نظام له 800 زیات کارکونکو او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوې شکنجه شوې ورک شوې او یې هم نیول شوې خو د طالبانو د حکومت وانځ به الله مجاهدی په خپل ایکس شبکې یا په خاني ټوئیټر راپور رد کړ او په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب ډاډ ورکړ هغه د حمله کلیو چې د دوی د حکومت لخوا عمومي عفو په ټولي زتوګه عملی شوی په ورته وخت کې یو افغان امیرمن چې نغواړي نوم یې پر راپور کې واخیستل شي دا کوي چې طالبانو د کار په مخنیوي سره بشري حق نقص کړی دی نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې د دې عمل د بدو پایلو په اړه غږیږي
ما از نګوي زندگی خود میګم
زه خپل ژوند ته په کتلو او د خپل نور خويندو پیغامونه چې اورم له حد زیات اغیزي کړی بي وزلې په کورنستي روحي او رواني ستونزې او ډول اندېښنه او ناروغي راته پیدا کړي د یو شمیر دوستانو تصویرونه مې وګورې ناروغه شوي خپل مې مور ناروغه شوي بيخي تغییر کړی
کولان تغییر کړه
د طالبانو اوسنۍ رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بخنه نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څار سازمان او یو شمیر نور نړیوالو ادارو او تر خوې په کور دننه د افغانانو لخوا د بشري حقوقو په پراخ نقص تورند خو طالبان خپل کړونو ته د اسلامي شریعت نوم ورکوي او وايي نو ټول افغانانو حقونه خوندي کړی دي
رینجن په شوونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی وی
ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ناچاو دي ماینونه پکې شته او د دغو ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي. یونیسف په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ناچاو دو ټکو د تلفاتو 50% ماشومان تشکیلوي. جزئیات په راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ورچی صندوق یونیسف وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ماینونه او ناچاو دي جنگي مهمات پکې شته او د دغو مهماتو او ماینونو تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي. یونیسف د سیشن بي پورس په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د تلفاتو شاوخوا 50% ماشومان دي. زمان الدین د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی. د وای چل جګړې څخه د پاتې شوی ماین په 14 کې خړای او بشل شو. زمان الدین ازادي رو ته ویل چې څو میاشتې مخکې دوی په کلی کې یو دوکان ته چیرمغه محل 14 وشو چې هټې وال دي زړو وسپنو په پلورلو بوخت وو. خړای په 14 کې ټپی او روسته ساور کړه.
هغه کسان چې هلته وو ویلې هغه نفر چې وسپنی خرڅولې کوم شی د تور کړل د چې واخست او چاو دی دا حلق حمل ته خرڅون کې سره ناستوه.
زمان الدین د ماین پاکی له موسوس غواړي چې د ناچاو توکو د پاکولو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایم ڈی سی د ماین پاکی موسم مشر شعب حکیمی هم تاییدوي چې طالبانو له واک ته رسیدو او په افغانستان کې د ماین پاکی په برخه کې د مرستو له کمیدو وروسته د ناچاو توکو په پیښو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله ډېره شوې ده چې ډېری ماشومان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ماین پاکی پروګرام لکه نور پروګرامونو غوندې متاثر شوی. هغه سی چې 15,000 کسان په پروګرام کې په 2014 او 15 او 14 کې کار کاوه اوس عمره کسان نه دي، 3,000 کسان کار کوي او هغه جایو ته چې موږ رسیږو بس کار کوو، چېرته چې نه رسیږو د بودیجې د نشوالي په اساس باندې هلته کار نشو کولی. تلفات ډېر زیات شوي دي، هر کال تقریبا 1,200 کسان راپور دغه وای زیاتره ماشومان دي انجونو کې اولکان څه دي مکتبو ته ځي یا مثلا بهر راوځي لوبې کوي.
د روان کال د سرطان په میاشت کې د سر صلیب نړیواله کمیټه ICRC په خپل راپور کې ویلي و چې ناچاو دي ماینونه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره رښتینی ګواښ دی او ډیری ماشومان له دوه ماینونو او له جګړو څخه د پاتې شوی مهماتو له خطر سره مخ دي. دغه کمیټه ویلي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر 2023 میلادي کال پورې د ماینونو او ناچاو دو مهماتو د چاودنې له امله 1,290 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 80% یعنی 640 کسان ماشومان دي چې د ماینونو او مهماتو په 541 پیښو کې وژل شوي یا هم ټپي شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د مالي مرستو کمیدو د ماینونو او ناچاو دو مهماتو د پاکولو پاسو ډېر اغېز وکړ او د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته د ماینونو او مهماتو له امله مرګ ژوبله زیاته شوې. افغانستان یو لغه هیوادونه څخه دی چې وخت نا وخت پکې د جګړو له امله د پاتې شوو مهماتو د چاودنې له امله ملکي وګړي وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچه هم د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې له 1997 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاودو توکو په چاودنو کې شاوخوا 50,000 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان د بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ پینټوي د تیرو 2 لسیزو د نشتې ټولو لاسته راوړنو له منځه تلو سره هم مهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل د پالیسۍ مهم عنصر د بشری حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا تیر شل کلنې لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشری حقوقو د له منځه تګ په حال کې دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې د پښتنه د بشری حقوقو لپاره قمر نیازی څخه کړی.
په تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شل کلنه دوره چې مو زیار او زحمت وایسته یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړه، ډیرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنی ځوانان تر مستری تر کچه پورې د دکتورا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هره برخه مو چې ښځو ته اختصاص ورکړی وه په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله. خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړي دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتک په حالت کې ده، متاسفانه.
اغلی نیازی، افغانانو ولې دغه تیر شل کلنې لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله، د ملي پاوس په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همداراز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې وي، دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټول هم داسې ده چې کله تغییر کوي، کله چې په حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر هغه ملي ګټو کې تغییرات نه راځي، ملي ګټو ته احترام کیږي، درناوی کیږي. متاسفانه چې بدبختانه وایم افغانانو چې هر ځلې نظام یې تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هره برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلی نیازی. نړۍ بل طالبانو سره د بشري حقونو د نقص په دوام کې پراتلونکي کې څه ډول پالیسي غوره کړي ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډیره جدي مسله ده، او په دې باندې ټول نړۍ آگاهی لري، او ځکه چې د هغه مسایل دي چې هر څومره دوی پټ کی هم، هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کی، هغوی ته اجازه ورنه کی، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آگاهی ترلاسه کړې ده، او اوس د میډیا د لارې څخه، د هر طریقې څخه افغانان خپل شغ اوچتي او غږونه رسېږي، تر نړیوال پورې غږونه رسېدلي دي. همداشان چې دوی وایي بالکل دغه سي بشري حقونه پایمال دي، خصوصا د هغه بخواني نظامیانو اته چې وتلې دي د افغانستان څخه، دغه خنوشجان چې وتل ځانې ویستل، هغه چې پات دي هغه یې شکنجه لاندې دي، هغه په مرموز ډول باندې وژل کیږي، مړې څور زیبات پیدا کیږي په یو شیلا کې، په یو روتخانه کې، په یو دشت کې، په یو کند کې پراتی مړې څور زیبات پیدا کیږي، داسې پیښې ډېر کیږي، او ورته دغه سي چې هغه بندي کیږي، او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نسته، هغه ته توهین کیږي، تحقیر کیږي، هغه چې هغه د وظایف څخه برطرف کیږي.
د بشری حقوقو فعال قمر نیاسی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
نه بجه او څلور وشت دقیقه دی، په نه نیمه بجو د سپورت اونیس پروګرام لرو. خو اوس غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په هدف د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتري واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډک ټوکرۍ را پر سر کړی ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته لونو مڼېش کوي، او دا ونو سوري ته کونه کوي. و مو غشتل چې له دغه هلک او یا ځوانانو سره خبرې وکړو، خو نه یې غشتل چې را سره خبرې وکړي. خو دلته دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی، د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سش کال یې باغ ښه میونی ولیده.
سږ الحمدلله د ماړو باغونه بیرته دي، پرتله د پاروی سای نه پاروی سای ګلی وشوه، باغونه یې ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په داسې حال کې چې محمد حسن د مڼو د خپل څوارلس جریبه باغ له حاصلاتو خوشاله دی، خو یوه غوښتنه هم لري.
زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شان که زموږ سره کومک وکړو، جوړ یې کړو یوه د مارکیټ په هغه کې زموږ ډېر مشکلات دی چې مارکیټ ورته پیدا کړو. دا ډېر ښه باغ او ښه ډک وي او په ډېره کمه بیه باندې زموږ نه څه کوو. دا یخې خونې سړې خونې وایي دا به ډېر ښه ساتل شوي وو.
نه یوازې محمد احسن بلکې په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو حکومت ته کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په موخه د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که یاد ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي، د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای شي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانۍ یو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
داسې د بازار مندلو ستونزه ده. موږ ډېر جدي او ډېر کوشش کوو چې هم په داخل کې خارجي تجاران چې هغه په داخل دی هیواد کې دي هغه راغونډ کو او راوی بولو تر څو د افغانستان میوجاتو ته ښه بازار پیدا شي. او هم په عین حال کې له مرکزي ادارې سره هم په دغه باب خبره کړې ده چې د افغانستان بیا خصوصا د غزنی میوجاتو ته په خارج کې ښه بازار پیدا شي.
د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لوري له باغوانانو سره اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسیدونکي هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی. دی وایي سږ کال په ټول غزنی کې د مڼو حاصلات ډېر ښه دي، خو بیه ډېره ټیټه ده.
د مڼو سخت کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنې په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په غزنی کې ډیری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا ښې میوې نیولې دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام ناونی کې هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سخت ستوند سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یله کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره شي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادۍ رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوث الله توحید یم، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه په وچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبز او شیرازه سیمه په دشوه کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګرې د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلینو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.